السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د اپریل 28 نیټه ده ز فرخم ناسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم ستاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجملنا خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې په 14 کې درې خاصدار وژل شوی دی د پاکستان الیکشن کمیشن وای په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی څوکو لپاره انتخاباتي مهالویش په دمه پشپګمه نیټه خپروي او په سریلانکا کې د امنیتي څوکونو د چاپې پر مهال په 14 کې 45 تنه وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان چارواکي وای التنن یوی چاودنې د خاصدار سواک درې غړي وشلې دي او بلې زخمی کړې دي چارواکو ځای خلکو مشال لډیو ته ویل د پیخه سار اغه وخت شو چې خاصدار د ډیوټې لپاره خپلې چوکې ته ورل غلل او التا وار لمخه اخدل شوی بارودي مواد وچاو دي دل چارواکي وای چې د وشل شو درې واړو خاصدارو تعلق له تحصیل شوی سره وو تر اوسه د دې بریځي مواري چانه د منلې د پاکستان صحت محکمې د امنیت لپاره په ټول هیواد کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم د نامعلوم مودې لپاره سندولې دي د په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوه نور کیسونه ریپورت شوي دي د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې یو مشر ډاکټر الطاف بوسان نن مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم بعد جمعې په ورځ ختمېده خو په پیښور او ځینو سیمو کې دا مهم د نورو یو څو ورځو لپاره غځول شوی چې اوس د نامنې له وجې وسنډول شو روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په بنو بونیر او د بلوچستان په چمن کې د پولیو ضد کمپاین پر کارکوونکو بریدونه وشول چې پکې دوه پولیس او یو د پولیو خزینه کارکوونکي وژل شوه د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وای په قبایلي سلو کې پر 1500 حلقو د صوبایي اسمبلی څوکو لپاره انتخاباتي مهالویش د مې په شپږمه نیټه خپروي او له دې وروسته به څوک خپل ووټ بلې سیمې ته نشي انتقالولی د کمیشن یو بیان سویل احمد پرین مشال ریډیو ته وویل اولس ته لس ورځې نور وخت ورکړي چې د خپلو ووټونو اندراج وکړي
شیڈیول راشی او داغی نه بعد بالکل الیکشن انتخابی فهرست کی نوغا منجمد کړی شي مدان نظر ثانی کار سے پکن انتخابی فهرست نو باندې دا تقریبا مکمل شوی دی کوچو نو لہذا الیکشن کمیشن عام خلق ته دا یو موقع ورکا کسو کې اندراج کول غواړي دا چې منتقلی کول غواړي نو غي دیش لږ ورځو په دغه کول شي
بلخوا د صوبایي اسمبلی امیدواران وای چې د بوتونو د اندراج طریقه ډیره پیچلې ده او باید اسانه کړل شي د پاکستان تحریک انصاف غندغړو د اپوزیشن غندونو اغه تورونه رد کړي چې ګوا کې د یو عرب وونو یا بلین ټری سونامي منسوبه کې درغلې شوې دي پرون د خبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې په ډېړه باس وشو د غونډې رستو د عوامي نېشنل غند خوشدل خان مشال ریډیو ته ویل د عربونو وونو لګولو خبري یوازې تر کاغذونو پوري دي د دې په جواب کې د صوبایي اسمبلی ډیپټي سپیکر محمود جان مشال ریډیو ته ویل اپوزیشن د حکومت د ناکامه کولو هڅه کوي نو ځکه داسې تورونه لګولي دي. امریکا روس او چین درې واړه پر دې هدف سلا شوې دي چې افغانستان څخه به بهرني ځواکونه اوسي او دوی به هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ داسې خبرې وشي چې ټولې غاړې پکې شاملې وي دا خبره د دې هیوادونو استازو پرن په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې په پای کې پاغه اعلامیه کې کړې ده چې د روس د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپره شوې ده په دې اعلامیه کې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې ده چې زر د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرات پیل کړي او له هغه افغان پلاوي سره خبرو ته حاضر شي چې د حکومت استازي هم پکې شامل وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې څرګندونه کړې ده چې درې واړه لورو په منظم او سیمواره توګه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده او دا ټول د سولې بهیر برخه ده بیان زیاتوي چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې ده چې دوی به د داعش سخت دریځه ډلې پر ضد جګړه کوي لال قاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې د دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي پر هغه غوښتنې سعودي عرب او د تیلو برآمد کوونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک نور غړي سلا شوي چې په نړیواله توګه د تیلو قیمتونو کمول لپاره د هغې پیداوار زیات کړي. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 26 په خپل ټویټر ولیکل له سعودي عرب او نورو هیوادونو سره د تیلو پیداوار په اړه خبرې کړې او ټول رسادي د روان کال له پیل راهیسې د خام تیلو په قیمت کې 3.5% زیاتوالی شوی دی او د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو وروسته په دې کې 2.9% کمی راغلی دی. ویل کیږي چې د تیلو په قیمتونو کې څه زیاتوالی د امریکا لخوا په نورو هیوادونو له ایران څخه د تیلو نه اخیستو د فشار له کبله شوی دی. پر تهران د واشنگټن لخوا فشار د هغو هڅو برخه ده چې په وینا ایران په سیمه کې زیان رسوونکي فعالیتونه پرېږدي. په سریلانکا کې پولیسو ویلي له کولمبو څخه په شاوخوا 3.5 کیلومتره فاصله کې په سینتا ماروتو ښار کې 45 مړي ترلاسه کړي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د پولیسو بیان روان ګوناسیکارا نن ویلي د اپریل په 21 د ایسټر د پیښې په تړاو پوست بیګانه وخته په یو کور چاپه ووهله چې دغه مهال د کور دننه ګڼې چاودنې وشوې. نوموړي زیاتوي د ودانۍ دننه د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. ګوناسیکارا دا هم وویل د 12 کسانو مړي د کور دننه او دوه بهر موندلي دي چې پکې درې ښځې دي. او اخیری خبر دا چې ساینس پوهانو د څو کلونو څېړنو او ازموینو وروسته ویلي په 2010 کال کې د امریکا په چیلي ریاست کې د یو انسان د خپو موندل شوي عکسونه ښایي دا په امریکا کې د داسې ډول تر ټولو زړې نښې دي. د خپو دا نښې چې 15,600 کاله زړې دي د چیلي په یو پوهنتون کې یو زده کوونکي موندلې وي. له هغه راسې ساینس پوهانو د دې معلوماتو پر راغونډولو کار کوو چې د خپو دا نښې د کومو وختونو دي او دا د انسان او که د بل کوم ژوي دي. سیړونکي کیرن مورینو ویلي دا په امریکا کې د انسانانو په اړه تر ټولو زاړه شواهد دي. له دې وړاندې په دې هیواد کې 12,000 کاله زړې نښې ترلاسه شوې وې. د خبرونو پای او د موسم او د کرنسو حال زموږ د همکار نه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 1.42 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.20 روپۍ 50 پیسې او 1.83 روپۍ 30 پیسې. یو ایرو 1.50 روپۍ 40 پیسې او 1.50 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 8.55 روپۍ او 8.70 روپۍ. یو سعودي ریال 2.65 روپۍ او 8.80 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 301 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 298 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15.5 شل، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 نولس او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د شمالي وزیرستان په شوه سیمه کې نن سهار د خاصدار ځواک پوستي سره د بارودي موادو په چاودنه کې خاصدارو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونه د حکومت لخوا په بلدیاتي نظام کې بدلونونه ردوي او وایي ټول بلدیاتي انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد وشي.
دلته خو سیاسي جماعتونو مضبوطول پکار دي، جمهوریت مضبوطول پکار دي، اپ آزاد امیدوارانو په درېدو باندې خو پابندي ني، خو په سیاسي جماعتونو باندې چې پابندي ولګاینه دا خو مارشل لا شو.
او د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي یو روختون لري او په کې ماشينري هم شته خو ډاکټران نشته.
هېوی ماشينري پکې شادو خو اغه زاړيږي او ډاکټرون د مش په اسپیټال شنه شته نن ورځ پورا او نه لیډي ډاکټر ستار سره
د مشال تر سنگي واو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي هلته یوې چاودنې د خاصدار ځواک 3 غړي وجلی دي او یو بل یې ټپي کړی دی. چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوه چې خاصدار د ډیوټۍ لپاره خپلې چوکۍ ته ورغلل او هلته وار له مخې ښودل شوي بارودي مواد وچاودل. چا تر اوسه د دې برید سیمواري نه ده منلې. تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
چارواکو او لسیمه ځای اوسیدونکو مشال ته وویل سحر ډیوټی ته خسادار اهلکاران چې کله خپله پوستا ته رالل نو د دوی پوستې سره برودی مواد ځای پر ځای شوي ول چې په چاودنه سره یې درې خسادار په موکا ووژل او یو بل یې ژوبل کړی. یو ځایي کس ریاض خان د پیښې په اړه مشال ته وویل
دلته کې د رغزی کلی یو تحصیل شوه ملک شي شیزا کروڑ بند هلته کې د خسادور یوه مورچا وه دی به بدا کې کېناستل نن سهار وختي دلته چا بم ته په کېښی او په سات بجې بندې دی غیر په آټھ بجې بندې دی غیر باندې راغلل دی په کېناستل بس بلاسټ وشو په دې کې درې کسان غشول شهیدان شول دا ټول لوکل مقامي خسادار وو.
د یاد برید ذمواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ناسرګنده وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو وسلوال او بامی بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ سیمه کې د هدفي بریدونو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی چې خلک یې د امن امان په اړه اندېښمن کړي. چارواکي وایي د بدامنۍ دغه پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې په قبایلی ضلعو کې د صوبائی ټاکنو لپاره انتخاباتي شیډول بعد راتلونکو مئی میاشتې په شپږمه نیټه جاری کوي. نو دوی وایي باید له هغې مخکې رای ورکوونکي د خپلو ووټرو اندراج وکړي ځکه چې د دې وروسته به څوک خپل ووټ نه منتقل کولی شي او نه به یې اندراجولی شي. بلخوا په دې انتخاباتو کې برخه اخیستونکي امیدواران وایي پخوا به د یو کلي مشر د ټول کلي د ووټرو اندراج کوو خو اوس به د هر کور مشر دغه کار کوي نو ځکه دا کار اوس ګران دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج صاحب نه اورو.
اسلام آباد کې د جمعې پروز الیکشن کمیشن خپور شوی بیان کې ویلي د راتلونکو میاشتې په شپږمه نیټه به د قبیلي ضلعو د صوبایي چوکیو لپاره په 15 حلقو د کېدونکو انتخاباتو شیډول جاری کوي او له دې وروسته به څوک هم نشي کولی چې خپل ووټ منتقل یا درج کړي. نو پکار ده چې له دې نیټې مخکې رای ورکوونکي د خپلو ووټونو اندراج وکړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن یو افسر سهیل احمد وویل دا خلک کولی شي چې د الیکشن کمیشن دلی دفتر د ورشي او وشتم نمبر فارم تر لاسه کړي او د دې په ذریعه د خپل ووټ رجستریشن یا اندراج وکړي. نوموړي زیاته کړه
او چون کې تاسو د راکو تر قانوني تور باندې ټکل الیکشن د شیډول راشي او د هغه نه بعد بالکل الیکشن انتخابي فهرست کې نوغه منجمد کړئ شي. نو دا نظر ثاني کار چې په کوم انتخابي فهرست باندې دا تقریبا مکمل شوی دی. کوم لحاظه الیکشن کمیشن عام خلکو ته دا یو موقع ورکړه که څوک اندراج کول غواړي
بل پلو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستونکو وایي دوی په دې عمل کې ډېر مشکل لري. باید چې الیکشن کمیشن دا په نظر کې وساتي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د کرم ضلع د صوبایي حلقې یو سل اته څخه امیدوار پټان عبدالخالق وویل دوی لګیا دي د خپلو سیمو خلک قانع کوي چې د وټو نه اندراج وکړي خو بیا هم ستونزې لري.
د الیکشن کمیشن دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې د قبیلی ضلعو پارلیماني غړیو محسن داوړ، علي وزیر او منیر خان اورغزی په قومي اسمبلی کې د 25 آئینی ترمیمی بل مسوده جمع کړي او دای پروند جمعې پورس په قومي اسمبلی کې معرفي هم کړو. په دې بل کې دوی غوښتنه کړې چې د پخوانی فاټه لپاره دی موجوده د مرکزی اسمبلی 12 چوکۍ په ځای وساتل شي او د دې سیمو لپاره دی د صوبایي اسمبلی عمومي چوکۍ د 1400 په ځای سلیر شو ته ورسول شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د جمعې په ورځ په بلدیاتي نظام کې د حکومتي کابینې لخوا د منظور شوو بدلونونو په بل اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابکوای باید له بلدیاتي نظام ځایي ضلعي حکومتونه ختم نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو لپاره په ترمیم کړی شوی قانوني مسوده باندې د پختونخوا په اسمبلی کې د حزبی اختلاف لخوا نیوکه شوې دي او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په اسمبلی کې د خپل سرګندونو په اخله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت نه غواړي چې په رښتیا مقامی حکومتونو ته اختیارات ورکړي، نو په دې وجه د بلدیاتی نظام نه د ضلع شورا یا کونسل ختم کړی دی.
په دې قانون کې یو خامیدار چې لکه تر ضلعي حکومت جوړی او د ضلع حکومت پکې سره شته نه، نیم الیکشن به په غیر جماعتی بنیاد باندې کیږي او نیم الیکشن به په جماعتی بنیاد باندې کیږي. دلته خو سیاسي جماعتونو مضبوطول پکار دی، جمهوریت مضبوطول پکار دی، آپ آزاد امیدوارانو په درېدو باندې خو پابندی نه، خو په سیاسي جماعتونو باندې چې ته پابندی ولګای دا خو مارشل لا شو. په درې خبرې ما تاسو ته وکړې، اختیار چې پورې لاندې لاړ شي، ضلع حکومت چې شامل شي او ټول الیکشن په جماعتی بنیادونو باندې وشي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جماعتی اسلامي پارلماني مشر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې حکومت د خیبر پختونخوا د 2013 په ستایل شوی بلدیاتی نظام کې بدلونونه کول غواړي.
پاکستان بارہ کی اوس یو تازہ ترین فیوچر بارہ کی رپورٹ اگلے پاکستان 800 شپک چپٹر وہ چپٹر بانے مشتمل رپورٹ دے پاگی کی لکلی دی چیرا ٹرو او حقیقی اختیارات لان دیتا منتقل کول پکار دی پاکستان کی چکم لوکل گورنمنٹ نظامونو جوڑ شیو ہے نو شیوی او لکلی دی بریکٹونو کی چی ایکسپشن دا خیبر پختونخوا دے چی اگی صحیح ڈیولوشن کڑاو دا اشرت حسین خپل کتاب کی ملکلی گورننگ دا ان گورنیبل دا یو این ڈی پی ویلی دی دا خپل عمران خان ویل دا سدا سے تندر پر وتو چی پاگل ایکٹ کی چی دینو تشپیتا او امینڈمنٹس راوڑیو دا گی ہولی اورانے
خود مخالف گوندونو د نیوکو په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر شرام خان ترکی او د قانوني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد د 2013 په بلدیاتی نظام کې د ترمیمونو کولو دیپا وکړه او د بلدیاتو صوبایي وزیر شرام خان ترکی په دغه اړه په اسمبلی کې وویل ضلع د آبادی په حساب لویا علاقه وی او مونږ دا هم غواړو چې د تحصیل چیرمین انتخاب دی نیخ پنیغا دولس درائیو دلاری کی گی نو که دا تحصیل پزه دا زلی چیرمین وی نو بیا با دا زلی پا حساب حلقه هم دیرا لویا وی دوی ما خبر دادا چه که مونگ اختیارات لاندی منتقل کول وارو نو دا زلو پزه تحصیلونو تا اختیارات نور هم پا خطوگا منتقل کی گی خو حزب اختلاف وای پکار د حکومت په بلدیاتی نظام کې د ترمیمونو د منزورولو په اړه د تادی کولونه ډډه وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو په خوخه مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې صوبای حکومت د یو عربونو لګولو په پروژه کې درغلی کړی دی. د جمعې په ورځ د صوبای اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو غړو وویل چې په هغه ځایونو کې بوټي نه دي کرل شوي کوم چې حکومت خوذلی دي، خو حکومت بیا دا تورونه ردوي. البته د پېښور خبریالان وایي د ځنګلاتو محکمې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کسان په یاد تورونو له خپلو څوکیو هم لرې کړي دي. پدیاړه تفصیل د ګل ایاس نور.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په حکومت تور پورې کړي چې په بیل انټری سونامي یعنی د یو ارب ونو لګولو پروژه کې ډېرې زیاتې درغلي شوي. په دې لړ کې د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلی په اجلاس کې بحث هم شوی دی. د اجلاس وروسته د عوامي نېشنل پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي خوشدل خان مشال اړې ته وویل چې حکومت د یو ارب ونو کرلو په اړه داوې ناسمې دي. دوی ویل چې په دې لړ کې جوړې شوې ځانګړې کمیټې غړو د زیارت په ورځ د بنو دوره هم کړې وه، خو ځمکني حقایق جلا وو.
سرکاری او د حکومت طرف نه کوم نمائندگان یو نمائندگان را لغلو همغه ټول هغه اوقات همغه رپورت سبمټ کول.
صوبای اسمبلی غړي خوشدل خان زیاته کړه چې حکومت په دې پروژه کې سنجیده نه دی او په دې کې په پراخه کچه درغلي روان دي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او مرستیال سپیکر محمود جان مشال اډیسر په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د ونو پروژو کې د درغلي په اړه خبره رد کړه او ویل
دې کې یو صداقت نشته ټوټلی بیسلس دی. اپوزیشن خو خامخا خپل خوی او د ګورنمنت بدوي اگر ته غیر مقصد مالي حکومت ناکام شي خو دې کې یو کس یو پرسنټ هم حقیقت نشته چې ایتلې جاي.
مرستیال سپیکر محمود جان زیاته کړه چې د بیل انټری سونامي پاړه جوړ شوی کمیټه کله هم غواړي نو وخت ورکول ته تیار دی. خو په خبر کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای په دې پروژه اربونو روپۍ لګیدلې دي خو لډیر مودي رایسي شکایتونه هم کیږي.
د ماحولیات او د جنگلات کم سیکرټر دی سرکاري سکسي دی هغه په یو بیان کې ویلو چې بل چې موږ وسه پوري 350 چې کم ملازمین دي د جنگلاتو هغه برطرف کړي ولې چې پاغي باندې اعتراضاتو چې هغه د بوتي صحیح نه نه نال کړي او پیسې زیاتې لګولې دي ټیکداران هم دي پکې نور خلک دي چې هغه د ملازمت لري کړي دي. دا خبره هم د دې تصدیق کوي چې را په دې منصوبه کې چې کم ده ترغنه شوې دي او هغه تصدیق دا وجه ده چې د 350 ملازمین په دونه موده کې چې کم ده ملازمت لري کړي دي.
خبریال طارق وایي زیاته کړه چې دا لوی پروژه ده او په دې کې ډېری ټکنیکی خبرې هم دي. د بیل انټری سونامي یعنی د یو ارب ونو لګولو پروژه کې د مبینه ترغلیو لپاره د صوبایي اسمبلی ځانګړي کمیټې مشر د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی دی او نو موړي ویلي دي چې له پلټون وروسته بعضی موارد کسانو ته سزا ورکوي.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د مولا خان سرای اوسیدونکو وایي چې د صحت اسانتیاوې نه لري. دوی وایي په سیمه کې یو غټ هسپتال دی چې پکې غټه مشینری هم پرته ده او د نه استعمال له وجې خرابېږي. دوی له حکومت غوښتي چې په هسپتال کې د ډاکټرانو او نورې عملې بندوبست وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې هسپتال ته ډاکټران او نور عمله واستوي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود نه اورو.
د سولی وزیرستان مولا خان سرای اوسیدونکي ویایي چې دلته هسپتال شته دی خو د دې باوجود دوی د علاج د سهولتونو نه بې برخې پاتې دي. نقیب الله مسعود ویایي
د میش په علاقه کښې یو هډکوارټر هسپتال دی چې ډېر غټ هسپتال جوړ شوی دی او دغسې د میش په علاقه کښې بیچو هم شته دی ډسپینسري هم شته دی د میش په علاقه کښې. خو افسوس دغه دی چې د میش هسپتال خالي دی هیوی مشینګري پکښې ایشه دو خو هغه زړیږي او ډاکټرون د میش په هسپتال شه نشته د نن ورځې پوره او نه لیډي ډاکټر شته سره او د میش کوم پرایویټ هسپتالونه دي چې کوم ډسپینسری جوړې دي په هغه کښې د میش فی ډیلیوري په 7000 روپۍ باندې په سرکاري هسپتالونه کښې کېږي. په دا باندې د میش د هیلت ول هم پرې خبر کړی دي خو د نن ورځې پوره د میش په هسپتالونه په څه باندې چا څه اکشن نه دی واخیستی.
دغې صورت عالم چې د سیمې ذمهوار چارواکی اسیسټنټ کمیشنر یوسف علی خان مومند خبر کړه هغوی په دا رنګ وضاحت وکړه.
دغه هسپتال ته زه بار بار تللی یم او ما د هی ایف سم په دغه کښې دا نوټس کښې دا خبره بار بار راوستې ده. هغې کښې صرف یو ایشو دا ده دا چې کوم دغه جوړ کړی دی د آرمی انجینیرنګ کور نو هغې سره مونږ بار بار خبرې شوې. په دې کښې پوسټونو کریشن دپاره ایس ایم ایز مونږ رالیږلي دي فاټا سیکریټ ته هیلت ډپارټمنټ ته هغه لا اپرو شوي نه دي. بهرحال هغې کښې مونږ لګیا یو انشاءالله. پرایم منسټر صاحب هم ټول ډپارټمنټس ته ډایرکشن ورکړي دي چې څومره هم ایس ایم ایز پینډنګ دي دا چې کوم اوس چې کوم ټرایبل ډسټرکټس دي نو هغه دې زر تر زره دي کمپلیټ کړی شي او پوسټ کریشن دی وکړی شي. مشینری په کښې واقعي چې ډېره قیمتي مشینری ده مونږ سره هم احساس دی خو بهرحال چې کوم ایم ایس ایل ته ډیپوټ دی بار بار هغه ته مونږ ویلي چې د دغې خیال باقاعده وساتلی شي.
د مولا خان سرای اوسیدونکي دا هم وایي چې د هسپتال د موجودګۍ په وجه میږه خپل مریضون لرې لرې هسپتالونو ته بیایو لحاظه ذمهوار حکومتي چارواکي دی په دغې هسپتال کښې سمدستي د تربیت یافتار ڈاکٹرانو اونور عملے بندوبست وکی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان نه اوس همزو خیبر قبایلی ضلع ته چرته چې د تیرا میدان د کډوالو د ستنېدو 15 کاله پوره شول خو دوی وایي تر اوسه ورته د ژوند بنیادی سهولتونه نه دي ورکړل شوي. د تیرا میدان د مختلفو قومونو مشران وایي ګڼو متاثرو خلکو ته لا د خپلو ویجاړو شوو کورونو معاوضې هم نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر د تیرا میدان متاثر شو یو شمیر کومونو مشران وای هلته په تیرو جګړو کې په سلګونه کورونه ړنګ شوي، ځنې خلکو ته یې معاوضه ورکړل شوي، خو د ځنې ورانو شوو کلیو د بیا رغولو سروې نه ده شوې. د تیرا میدان د کمرخیلو یو مشر ادم خان پردی د خپلو ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
نیخې ماشته، نه تر پاشته، نه کوټه شته. څله چې مو متاثرین شو، ګوره لس کاله مو بچو کوچ تیر کړل، چا کړې یا لنډولی شوه او چا نه شوه. بیا چې روغلو پنځه کاله مونه دلته یې هغه جوړ کړي، اسکولونه بلډنګونه شته، سټاپنګ یې نشته، ټیچر پکې نشته. رې پندرہ سال چې مو بچی عمر ضایع شي، په ولاک چې کله کله د زون انګیلارو شي.
په تیره میدان کې ځنې نورو قومونو مشرانو هم خپل مشکلات سداسې بیان کړل.
د مو نومادو محمد اکبر د قوم شلو بر سره تعلق لرم. بل چې د مونږ بیمور وی آغا چې ز ارکوزوم کاټ وړتا وچو، په کاټ کې ير وچو څلور کسه ز یخ کاټ لا برابر کوم، په ولې ارکوز کم چې دا کم موت ګور سره راکته چې دغه لای روړن سره خو نشته پنش برابر ده. نو گورنر ماډل سکول برینام یو اعلان وشولو حتی د چشایم نشته چې سرک نشته. نو دلته به اسپاتول څه جوړ شي؟ اسپاتول نشته. رای
مونو مارو بلدور خان قوم زخه خیل سره تعلق لرم. دا خلک را روشی چې دلته را دو خلکو نظر سانی وخلی، کا دلته سکول ضرور وي چې سکول بیر کی، کا دلته ری وبو ضرورت وي ټویل چې ټویل بیر کی.
نو مامو اجی اعظم خان قوم ملک دین خیل. قوم ملک دین خیل دا یو غټ قوم دی. د دغه په حالاتو کې ملا چې ټوله سروې درېم ایسه ملا چې په سلو کې نور شوي مدافل کو چې د غولا د ټیمونه ملا چې د یو په زوی درې شي.
د خیبر قبایلی ضلع د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې دوی په ټوله خیبر قبایلی ضلع کې خواوشا 5000 کورنیو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره مالی مرستې ورکړې او پاتې شوو قومونو متاثره شوو خلکو سروې روانه ده. چارواکي وایي په تیرا کې ځنې اعلان کړل شوې منصوبې د تکنیکي ستونزو له وجې ځنډول شوي، خو د دغې سیمې لپاره منظور کړل شوي ځانګړي پرمختیایي پلان باندې به پوره عمل کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشروای په هیواد کې د صدارتي نظام نافذولو د هر ګام مخالفت وکوي. سینیټر راجا ظفرالحق بیگا مشال ریډیو ته وویل چې غیر منتخب شوي کسان په کابینې کې شامل کړل شوي چې له وجې د صدارتي نظام په اړه شکونه زیات شوي دي، خو د واکمن ګوند سینیټران د مخالفو سیاسي ګوندونو خبرې ردوي. بلخوا پوهان وایي کچری په راتلونکي سو میاشتو کې ټیکنوکریټس په کابینې کې شامل کړل شول، نو د اپوزیشن ګوندونو اندېښنې به پر ځای وي. پر دې موضوع تفصیل له ګل ایاس نور.
په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نواز مخکخ سینیټر راجا ظفرالحق د جمعې په ورځ مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د موجوده حکومت مقصد په ملک کې صدارتي نظام راوستل دي. نو ویل چې په پارلماني نظام کې غیر منتخب کسان د کابینې غړي نه وي.
د اساسي قانون تر مخه د کابینې وزیران باید منتخب شوي پارلمان غړي وي. په دې کې 15 سلاکاران کېدای شي، خو حکومت دویش غیر منتخب کسان په کابینه کې شامل کړي دي. په دې کې د کابینې مهمې محکمې هغو کسانو ته ورکړل شوې دي چې د پارلمان غړي نه دي. دا کار په صدارتي نظام کې کېدای شي، خو په پارلماني نظام کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته.
سینیټر راجا ظفرالحق ویل چې له موجوده حالاتو داسې ښکاري چې حکومت په هیواد کې صدارتي نظام راوستلو لپاره لار هواروي. نوموړي زیاته کړه چې ټول اپوزیشن ګوندونه په دې خبره سلا دي چې د صدارتي نظام مخالفت وکوي، ځکه چې په هیواد کې وار له مخې صدارتي نظام ناکامه شوی دی. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې د پیپلز ګوند سینیټر او د ایوان پخوانی چیرمین رضا رباني په خپله وینا کې پر حکومت نیوکې وکړې چې د کابینې موجوده جوړښت په راتلونکي کې ډېرې ستونزې جوړولی شي او د دې له وجې د ایوان او پر حکومتي چارو ډېر اثرات راتللی شي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته.
صدارتي نظام راولي نو صدارتي نظام لپاره به تو موجوده آئین به ختمه او نه آئین به جوړي او دوباره به نوي الیکشنز به کیږي او په نوي طریقه کار سره به کیږي. نو هغه زمونږ په ملک کې عوام هم د صدارتي طرز انتخاب سره نه دي د وسه پورې. نو هغه به ډېر یو پیچیده او یو ډېر کم برسم کار دی، ځکه چې ثابت آئین مطلب نوی آئین به جوړي، ځکه چې زمونږ آئین چې هغه پارلماني طرز حکومت دی. مختلف
خلق مختلف رائے دی. خو اسلام آباد کے دردان رسمانی خبریال او د سیاسی چارو شنون کے انعام اللہ خٹک وائی موجودہ حکومت پڑا کا دا خبر نہ دکڑی خو پکا بھی نہیں کیے ٹیکنوکریٹس کی نولی دی
بچرے دا میاش یا دو میاش تے پس بیا پکا بینا کے دا سے سلور پینزا دی وزارتون نچیدی کا پاغے باندے ٹیکنوکریٹ کے نولی شین اور دا دا سیاسی گندونو دا خدشہ بالکل صحیح دا چپ دے ملک پا خفیہ طور باندے صدارتی نظام نافذ کے دل نافذ کے دل اور کوششون شروع شوی دی اپوزیشن جمعتونہ جا پاغے کی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی دا ٹول او دا مذہبی جمعتونہ دا صدارتی نظام سرا متفق ندی او دا بڑیرا گران خبرائی چھ دی دا سیاسی گندونو پا اعتماد اخیستلو نا علاوہ دی دا سے سسٹیپ والی
پا سینٹ کے اپوزیشن گندونو دا دریز ہم لری چھ وفاقی کابینی ولس وزیران دا سی دی چھ غیر منتخب دی او ایوان تا نشی رات للی نو پا دی حالاتو کے با سرنگا دا ایوان او حکومت ترمیز چاری پر مغزی
تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا مازیگر پینزنے میں بجی شوی دی لن خبرونا دا انیس اجمل ناورو د شمالی وزیرستان چارواکی وای التاننی وی چاودن د خاصدار سواک دی غړی وشلی یو بلی زخمی کړی دی چارواکو ځای خلکو مشال ویډیو ته ول د پیښه سر هغه وخت شو چې خاصدار د ډیټیل لپاره خپل چوکۍ ته ورغلل او التا وار لمخه خپل شوی بارودی مواد و چاودیدل د پاکستان صحت محکمې د امنیت لپاره ټول هیواد کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم د نامعلومو مودې لپاره ځنډولې ده دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې په روانه اونۍ کې او دغسې په د بلوچستان په چمن کې دوه پولیس او یو د پولیو خزینه کارکوونکي وژل شول د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په قبایلي سلو کې په 1500 حلقو د صوبایي اسمبلي څوکو لپاره انتخاباتي مهالویش د مې په شپږمه نیټه خپرې وي او له دې وروسته به څوک خپل ووټ بلې سیمې ته نشي انتقالولی د کمیشن یو بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل اولس ته یې لس ورځې نور وخت ورکړی چې د خپلو ووټونو اندراج وکړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د اپوزیشن ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د یو ارب ونو یا بلی انټری سونامي منصوبه کې درغلی شوي دي پرون د خبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې په دې اړه بحث وشو امریکا روس او چین درې واړه پر دې هدف سلا شوي دي چې له افغانستان څخه به بهرني ځواکونه اوسي دوی به هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ داسې خبرې وشي چې ټولې غاړې پکې شاملې وي د خبره د دې هېوادونو استازو پرون په مسکو کې د درې اړخیزو غونډې په پای کې په یوې اعلامیه کې کړې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر هغه غوښتنې سعودي عرب او د تیلو برآمد کوونکو هېوادونو سازمان یا اوپیک نور غړي سلا شوي دي چې په نړیواله توګه د تیلو قیمتونو کمولو لپاره د هغې پیداوار زیات کړي او په سریلانکا کې پولیسو ویلي له کولمبو څخه په شاوخوا درې نیم سوه کیلومتره فاصله کې په سینتا ماروتو ښار کې د پوست د چاپې پر مهال 15 مړي ترلاسه کړي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي
آج ورسپانه پخپلی اداری کې لیکي وزیر اعظم عمران خان پخپلی او بیان کې په واضح توګه ویلي دي چې پاکستان به نور د افغانستان د اندرونی شخړو برخه نه جوړیږي ځکه چې د شخړو لوجه ورته ډیر زیان رسیدلې دي ورسپانه لیکي پاکستان په دې سیمه کې امن او ترهګری خاتمه لپاره ډیر قربانیاں ورکړې دي کوم چې د چانه پټې نه دي پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره شروع کړی شو مذاکرات نه صرف حمایت کوي بلکې غواړي چې دا مذاکرات خپل منطقي انجام ته ورسی ورسپانه لیکي ترڅو چې په افغانستان کې حالات خراب نو دی سیمه او خصوصا په پاکستان کې ورسره هم امن نشی راتللی نو وخت راغلی چې د امریکا په شمول د دې سیمه ټول ملکونه دې په ګډه سره په افغانستان کې امن لپاره کوششونه وکړي نوای وخت ورسپانې خپل اداریا د وزیر اعظم عمران خان د چین دورې په حق لیکلې ده ورسپانې لیکي وزیر اعظم د خپل دورې پر مهال د ایوی کړي ایوی لار ون بیلټ ون روډ غونډې ته وینا وکړه دې ترڅنګ نو موړې با په کانفرنس کې ګډون کوونکو د یو شمیر ملکونو مشرانو نه علاوه د چین صدر شی جنګ پینګ او وزیر اعظم سره به هم ملاقاتونه کوي ورسپانه لیکي د چین او پاکستان ترمنځ شروع شوې د اقتصادي راهداري پروژه به نه صرف د پاکستان بلکې د سیمې د خوشحالۍ سبب ګرځي او پاکستان چې دا وخت د توانایي بحران سره سره په اقتصادي توګه د کم مشکلاتو سره مخ دی د دې پروژې لوجې پرې قابو موندلې شي نو وزیر اعظم د چین دا دوره په دې وجه هم مهمه ده چې پکې به د سی پیک پروژې په حق لا مهم پرمختګ کیږي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي هر ګوند په واک کې راتلو نه وړاندې اولس سره د ملک نه د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو داوي او وعده کوي خو واک کې راتل لورستو بیا خپل وعده نشي عملی کوله او د لوډ شیډینګ یو غټه وجه هغه د بجلی غلا کوونکې او بلونه نه ورکوونکې دي چې له وجې د توانایي څنګه د خساري ښکار ده. ورسپاڼې لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتل لورستو د بجلی غلا کوونکو او چاته چې بلونه پاتې دي د هغوی پر ضد د کاروایي کولو فیصله کړې کوم چې یو ښه خبر دی. ورسپاڼې لیکي د بجلی بلونه نه ورکوونکي زیاتره اثر لرونکي خلک دي کوم چې د خپلو اړیکو په وجه او یا د بجلی محکمې غړو ته رشوت ورکولو وروستو ځان له کاروایی بچ کړي. نو هیله ده چې حکومت به دې لړ کې هیڅ چا سره څه قسمه رعایت ونه کړي او چې څوک هم د بجلی په غلا کې ککړ دي او یا بلونه نه ورکوي پر ضد به یې ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د تالفاتو په اړه د ملګرو ملتونو پر اخبار کړي راپور د امریکا خبرګون ته کتنه کړې ده. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانې پر ایران د امریکا د نورو بندیزونو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د ظفر خان نورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د مرګ جوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د خبره شوې ریپورت یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د عادي وګړو په مرګ جوبله سخت اندېښمن دي. خلیلزاد د زیارت پر ورځ په ټویټر لیکلي دي چې طالبانو ته ویلي چې د امریکا سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي او روان کال د سولې کال کړي. د اپریل په 24مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په هغه هیواد کې په لومړی او دریو میاشتو کې د رامنځته شوې مرګ جوبلې په اړه راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی چې ملکیانو ته د طالبانو پرتله افغان او اتحادي ځواکونو زیاته مرګ جوبله اړولې ده. په راپور کې راغلی دی چې روان کال په لومړنۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې د مرګ جوبلې کچه له 2013 میلادي کال راوروستو په لومړي ځل 30% کمه شوې چې لامل یې ښایي سخت جمع او یا هم له طالبانو سره په قطر کې روان مذاکرات وي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران ګیره نور هم تنګوي. د رواني میاشتې په پیل کې امریکا د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د ترهګرو په لیست کې واچوه او اوس غواړي چې د ایران نه تیل اخستونکي 15 هیوادونه له تهران سره په کاروبار ختمولو مجبور کړي. ورسپانه لیکي په دې لړ کې ښایي امریکا په راتلونکو ونیو کې له چین سره سوداګریز تړون ختم کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي که چین له ایران تیل اخیستل بند نه کړي نو پر بیجنګ به د دویمې درجې بندیزونه ولګوي. ورسپانه لیکي که داسې وشي نو دا به د امریکا او چین ترمنځ سوداګریز تړون د خطر سره مخامخ کړي. بل د دې سره به د چین هغه دریز لا پیاوړی شي چې وایي امریکا بې باوره ده. ورسپانه لیکي په 2015 میلادي کال کې د امریکا او ایران ترمنځ په شوي اټمي تړون کې چین هم لاسلیک کړی دی. له دغه تړونه یوازې امریکا وتلې ده. ورسپانه زیاتوي په دې لړ کې ولسمشر ټرمپ پر جاپان، جنوبي کوریا او ترکی هم بندیزونه لګولی شي. دا په داسې حال کې ده چې ترکی له امریکا سره له شامه د ځواکونو په ویستلو کې مرسته کوي. ورسپانه لیکي له ایرانه د تیلو په اخیستو کې 5م هیواد هند دی. هغه له ایرانه تر ټولو زیات تیل اخلي. هند د چین په ضد د امریکا لپاره د یوې مورچل کردار لوبوي. که پر هند بندیزونه ولګي نو له دې سره نوې ډلې د امریکا په اړه له نوي سره په سوچ کولو مجبورېدلی شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، امریکا، روس او چین له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وته او د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو په هڅو سلاح شوي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي روس او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه تفصیل د اسرار عالم مومن ناور.
د امریکا، روسیه او چین په ګډ بیان کې راغلي چې دا درې وړه هیوادونه پر دې هدف سلا شوي چې له افغانستانه به بهرني ځواکونه وزي او دوی به هڅه کوي چې د افغانانو په مشرۍ همه شموله د سولې خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ څرګنده کړې ده چې درې وړو لوریو په منظم او ذمهوار ډول له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې او دا د ټول سولې بهیر برخه ده. په دې بیان کې همدارز ویل شوی چې طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې ده چې دوی به د داعش سغدري زډلې پر ضد جګړه کوي، لال قاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالوي. د روسیې، چین او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې وړ مورزه په ماسکو کې وشوه، له طالبانو دا غوښتنه وشوه چې له هغه افغان پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي خبرو ته کینی. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي روسیا او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد تیر ورځو انټرفاکس خبری اجانس ته ویلي واشنگټن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته کې مهم رول لوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ماسکو کې د درخیزې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال اجماع رامنځته کول وو. خلیلزاد د تیرې یکشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د مئی میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر پیل کړی چې کابل به د سولې د مشورتي لویې جرګې کوربه وي. د سولې مشورتي لویه جرګه به د ګل په ورځ پیل شي او څلو ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلی شي خبرې وکړي.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو ښکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو د افغانستان د سولې د مشاورتي لوی جرګې یو شمیر ګډونوال خزیوایي تمه لري چې دا جرګه به د افغانستان د سولې لپاره ګټوره تمام شي. لری پرتو سیمو کابل ته دغه جرګې لپاره راغلو خزو د خالی پورس د مشال ریډیو افغان سانګې ته وویل چې له جګړو ستړي دي او لخکې لوغاړو د سولې غوښتونکي دي، خو یو شمیر مدني او سیاسي فعالان بیا د سولې مشاورتي لویې جرګه نمایشي او کمپاینی بولي. په دې اړه نور حال د کابل نه فیروزه عزیزی راکوي.
د سولې مشاورتي لویې جرګې جوړېدو ته یوازې سبا ورځ پاتې ده او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو او سیمو ورته د نارینه او تر څنګ ډېر شمیر ښځې هم راغلي دي. رحیمه نیازی چې د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ راغلې وایي هیله منده ده چې دا جرګه له طالبانو سره د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي.
انشاءالله ولسونه د ټولو ولایاتونه څلور دېرش ولایاتونه په ډېرې لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدواره یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنې ولري.
رحیمه وایي تر دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په ګډون په دوحه او ابوظبي کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه شوي، خو پایلې نه دي معلومې. نوموړي وایي کېدای شي د سولې مشورتي لویه جرګه اغېزمنه تمامه شي. لیلا د نورستان له نورګرام ولسوالۍ ته دغې جرګې غړیتوب لري. لیلا وای
ما به امید از نورای دور آمدیم از نورستان
به هم دی هله لری ولایت نورستان نراغلیم چې افغانستان کې سوله راشي موږ باید خپل غږ پورته کړو چې سوله غواړو نور جګړه بس او د زغم وړ نه ده هلته په نورستان کې وضعیت خراب دی خزی نشي کولای چې په اسانه او آزاد ډول ژوند وکړي
هيا نسته کې مزنه مو یعنی حق خود بخوای
دغه خزی چې یو شمیرې چادرې او برقی لري وای لری لارو او لګنو ستونزو سره سره په دغه جرګه کې ګډون ترغلی دي ټاکل شوی چې د اصول مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه نیټه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي د جرګې د جوړونکو خبره په دې جرګه کې به تر 2500 پورې کسان برخه واخلي چې دیرش سلنه به خځوي د اصول د مشورتي لوی جرګې د نوم لیکنې د برخې مسول اسد الله اسمری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شنبه د ورځې تر سهاره د سبت شویو ګډونوالو د شمیر په اړه وویل
درې ورځې کېږي چې سبتنام پروسم پیل پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان راجستر شوي وو نن هم تر دغه غړې پورې کې د 1500 کسان راجستر کړي وي نو د موږ مراجعین او میلمانه نور مر روان دي امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شي ټول خلک به دې ګډون وکړي تر اوسه پورې تقریبا 2000 کسان د ښځو ته دا تر اوسه پورې مخته مشخص نه دی ولی تقریبا 40% تر اوسه پورې کې د ښځو راغلي وي 30% دوی سهم دی ولی ښځې را روان دي نو د موږ د لست پاساس باندې به 30% دوی ونډه دلته تضمین وي
د اصول د مشورتي لوی جرګې لپاره په کابل کې جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوې دي خو له دې ټولو هیلو او تیاریو سره سره د جرګې د یو شمېر سیاسونو په ځنګړي ډول د اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د اکثرو کاندیدانو له مخالفتونو سره هم مل ده
قطنامه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی و فعالین سیاسی در پیوند به تحریم
کابل د شنبه په ورځ هم په همدې اړه د ایوی اعتراضي غونډې شاهد وو د غونډې دوه تنه جوړونکي صفی الله سلطانی او سید معروف جاهد وایي
هر گونه عملکردهای نمایشی و
په هیواد کې هر ډول نمایشی او بیګټ کړنې لکه د سولې مشورتي جرګې جوړېدل تحریم وو په دغه پروسه کې د رښتینو اقداماتو غوښتونکو لټول خلکو غواړو چې زموږ د عدالت غوښتنې غږ بدرګه کړي او د سولې مشورتي جرګه تحریم کړي
این نقطه نه باید فراموش بکنیم که ملت
در تاکی باید هر نکرو چې افغان ول سولې تړتیا لري خو نمایشی او کمپاینی سولې تنه ټول خلکو ته پته ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه د یو ځانګړي انتخاباتي ټیم د کمپاین لپاره ده
خو خواسته های ټیم انتخاباتي مشخص است
دغه مدني او سیاسي فعالان د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یوازې د یو انتخاباتي ټیم په ګټه بولي او وایي چې د حکومت بودیجه د یو مشخص کس یعنی ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په ګټه لګول کیږي خو د جرګې جوړونکو ته مخودلی چې د تحریکونکو قناعت خپل او دوی هم په جرګه کې ګډون وکړي فیروز عزیزی ازادي راډیو کابل
اوریدونکو دابل رپورت هم د افغانستان په اړه دی لنن نا یو سلويخ کال وړاندې د خلک دیموکراتیک ګوند د سور په اومه په جمهور رئیس یاداغه وخت افغانستان د ولسمشر سردار محمد داود خان کودتا وکړه ل کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره روانه ده او هر ورځ ل افغانانو قربانې اخلي د کودتا عوامل سو سډول رامنسته شوا او ولې کودتا چانو ترمنس بیا اختلافات را پیدا شول افغان نن دغه کودتا ته څنګه ګوري د مشال ریډیو د افغان سانګي خبريال رحمت الله افغاني په اړه تفصيلي ریپورت راکوي
دا ټیک هم غوړز د چې د ډیرو په ګومان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوي یو څلوېخ کال وړاندې د 1950 مریز کال د سور په مسهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شو داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساته چې افغانستان یې واړه ولیکي سردار محمد داود خان سهار او بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی ببره کارمل ډاکټر شاولی عبدالحکیم شرعی جورجانی غلام دستگیر پنشری سلیمان لایق محمد حسن بارق شافی حافظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول
شاهنواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د شور بدلون لپاره برابر نه و ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
خغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالی په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. تلری ساته چې افغانستان یې واړه او کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سوله پولی چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلور ملي وا د زریدار او ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور ومه د پنځمه د سهار لس بجې او درش دقیقې دي چې ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چیانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکي د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې د ټانګونه د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو اوازونه اورېدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساته چې افغانستان یې واړه او کلی کې د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې ولس په جیول لګیده چې د ارګ او قلی وردو قومندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې ولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ تداخل سول او روسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتاچانو د هوایي ځواکونو قمانداني د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې مخه مو بجېبه له هم د ارګ ځنګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ ورستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو لالارې د زریدارو قواو جګړن اسلام وطنجار داسې وویل:
د زمري ځان لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد ورستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسي او ټول دولتي قدرت ولسته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوار له ساعته یعنی د ثور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د ثور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ له ولسو غړیو د ارګ د یو شمیر ساتونکو ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتا چیانو لخوا وبجل سو. په چامیر چې په هغه وخت کې په پلی چرخي کې د زریدارو قواو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلی چرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزه پیل بولی. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادي.
صدر رحمان نیازایم وم د ثور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ ده چې پیغې ورځ باندې د واک اخیستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده. متاسفانه
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سو کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همدا شان د دوی او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق منی چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخور له امله د خلک ډیموکراټیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اوما فاجعه بولی.
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. دا نننی جنگ هماغه جنگ دی. اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د دیارلس سوه پنځوسم کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلک ډیموکراټیک ګوند تحمیل سوې وکنه، د چارو کارپو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي. تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خو داسې وشو. اما هم چپی نه جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطي شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسؤل دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خو څور لس کال دوام وکړ او د سور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل سو.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوزل بیا لن خبرونه د انیسا اجمل ناور.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي الته نن یوې چاودنې د خاصدار ځواک درې غړي وشلې دي، یو بل یې زخمي کړی دی. چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل دا پیښه سر هغه وخت شو چې خاصدار د ډیوټي لپاره خپلې چوکۍ ته ورغلل او الته وار له مخې خودل شوي بارودي مواد وچاودېدل. د پاکستان صحت محکمې د امنیت له پلوه په ټول هیواد کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم د نامعلومه مودې لپاره سندولې دي. روانونه د خبر پښتونخوا په بنو بنیر او د بلوچستان په چمن کې د پولیو ضد کمپاین پر کارکونکو بریدونه وشول چې پکې دوه پولیس او یو د پولیو خزینه کارکونکي وشل شو. د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وای په قبایلی ضلعو کې پر 1500 حلقو د صوبایي سملې څوکو لپاره انتخاباتي محل ویش تمه په شپږم نیټه خبروي او له دې وروسته به څوک خپل ووټ بلې سیمې ته نشي انتقالولی. د کمیشن یو ویان سیل احمد مشال ویډیو ته ویل ولس ته یې لس ورځې نور وخت ورکړي چې د خپلو ووټونو اندراج وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د اپوزیشن ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د یو عرب وونو یا بلین ټری سونامي منصوبه کې درغلی شوی دي. پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلې په غونډه کې په دې اړه بحث وشو. امریکا، روس او چین درې واړه پر دې هدف سلا شوي دي چې له افغانستان څخه به بهرني ځواکونه وځي او دوی به هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ داسې خبرې وشي چې ټولې غاړې پکې شاملې وي. دا خبره د دې هېوادونو ستاسو پرون په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي پر او غوښتنې سعودي عرب او د تیلو برآمد کوونکو هېوادونو سازمان یا اوپیک نور غړي سلا شوي چې په نړیواله توګه د تیلو قیمتونو کمولو لپاره د هغې پیداوار زیات کړي. ویل کېږي چې د روان کال له پیل راهیسې د خام تیلو په قیمت کې 33% زیاتوالی شوی دی او د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو وروسته په دې کې 2.9% کمی راغلی دی. او په سریلانکا کې پولیسو ویلي له کولمبو څخه په شاوخوا 3.5 کیلومتره فاصله کې په سنتا ماروتو ښار کې 45 مړي د پوست یوې چاپې پر مهال ترلاسه کړي چې پکې شپږ ماشومان شامل دي. دوی وایي چې دغلته په یو کور کې 14 شوي او د ډزو غږونه اوریدل شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند انیسا اجمل او زمونږ تکنیکی همکارا نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیوا ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه هم پخیر.